آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبې ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د جوزا 28 ده او د 1430 هجري قمري کال د رمضان المبارک شپږمه ده چې د 2016 میلادي کال د جون د 12 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي،
د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې د یمن په کورنۍ جګړې کې د سعودي عربستان د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 3.5 زره عام خلک تر وسه وژل شوي دي. یو تازه سروې ښیي چې هیلری کلنټن د ډونالډ ټرمپ نه 11 پوینټه مخکې ده او امریکا شپږو هوایي شرکتونو ته اجازه ورکړې ده چې د 2 لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره کیوبا ته پروازونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت ویلي دي د طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه بین الافغاني مذاکرات ګټور ګڼي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د رول د پراخولو لایحه منظور کړې ده. د دغه پریکړې د اغیزې په اړه به یوه مرکه واورئ. او د جمعې په ورځ د پخواني امریکایي سوکو هون کې محمد علي کلی د جنازې مراسم پر ځای شو. لومړی به اشق الله رحیم زوی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم. د سعودي عربستان او ملګرو ملتونو ترمنځ ډیپلوماټیکي ستونزې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي سعودي عربستان پرې فشار راوړی و چې نومې د هغو هیوادونو په لیست کې شامل نشي چې په جګړو کې ماشومانو ته زیان رسوي. بان کی مون خبریالانو ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې زمونږ غړي هیوادونه د فشار نه کار اخلي. ملګرو ملتونو د همدې ونې په سر کې په یو راپور کې ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ښوونځیو او روغتونونو بریدونه کړي او ماشومان یې وژلي او یا یې ټپیان کړي دي. خو سعودي عربستان او ائتلافي ملګرو یې خبرداری ورکړی و که ملګري ملتونه د هغوی نوم په تور لیست کې شامل کړي نو د دې ادارې سره به خپلې ټولې مرستې بندې کړي. د ملګرو ملتونو په دغه تور لیست کې د سوریې د بشار الاسد حکومت، د سودان د عمر البشیر حکومت او د اسلامي دولت داعش د تروریستي ډله شامل ده. بل پلو د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د یمن د کورنۍ جګړې په حق لای خبر کړی دی ویل شوي دي چې د پروسه کال د مارچ د میاشتې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباري پیل کړي دي، تر اوسه په کې 3.5 زره عام خلک وژل شوي او 6300 نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویلي دي په توره بهیره کې د امریکا د سمندري ځواکونو د کښتیو داخلېدو ته به ځواب وایي. وزارت دانی دی ویلی چې هغه به څه ډول ځواب وایي، خو وایي چې امریکا دا کار په دې خاطر کوي چې په ورسا کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د عالی غونډې نه وړاندې جنجالونه پیدا کړي. د روسیې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دوه امریکایي جنگي کښتۍ څو ورځې وړاندې تورې بهیرې ته څو ځله ننوتې دي. د امریکا دې کار په مسکو کې اندېښنې پیدا کړې ځکه چې په دغه کښتیو کې څومره وړاندې نوې توغندې هم ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بحري ځواکونو چارواکو ویلي دي په ورسا کې د ناټو د مشرانو د غونډې نه وړاندې به په مدیترانې بحیره کې دوه غټې کښتۍ ځای پر ځای کړي چې جنگي الوتکې پکې کېناستلی او پرواز ترې کولی شي. واشنگتن وایي دا کار په دې خاطر کوي چې په سیمه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو سره موازینه برابره شي. په کابل کې د یوې مرستندویه موسسې یو هندۍ کارکوونکي تښتول شوې ده. د امنیتي ادارو چارواکو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا تایید کړی دی چې د میرمن د تایمنی په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده، خو دغه چارواکو په دې هکله نور تفصیلات نه دي ورکړي. هندي مطبوعاتو بیا ویلي دي چې تښتول شوې میرمن جوتیت د سوزا نومیږي او د آغا خان د موسسې سره کار کوه. تر اوسه کومې ډلې د دغه هندۍ میرمنې د تښتولو ادعا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د اسرائیل دا اقدام چې په تل ابیب کې د برید له وجې د فلسطینیانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړي دي ښایي چې په ډله ایزه توګه سزا ورکول وګڼل شي. ملګري ملتونه وایي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو پر اساس منع دی. نور تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر زید علی حسین په تل ابیب کې د برید غندنه کړې ده، خو په دې حق له هم اندېښنه ښودلې ده چې اسرائیلي چارواکو د فلسطینیانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړي دي. علی حسین وویل چې د اسرائیلو د دې اقدام له وجې فلسطینیان داسې احساس کوي چې د هغوی سره بې عدالتي او ظلم کیږي، خو د اسرائیلو چارواکي خپل اقدام مشروع ګڼي چې دا کار د هغوی په وینا د ټرستان نه د خپلو اتباعو د دفاع لپاره کوي. د اسرائیلو پوځ د پنجشنبې په ورځ د 83,000 فلسطینیانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړل. همدارنګه اسرائیلو ویلي دي چې په سلګونو اضافي عسکر به لویدیځ غاړې ته واستوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایان مارک ټونر په دې هکله تبصره ونه کړه چې آیا د اسرائیلو دا اقدام ډله ییزه سزا ګڼل کیږي او که نه، خو د اسرائیلو نه یې وغوښتل چې داسې اقدامات نه کوي چې د نورو جنجالونو د راپورته کېدو سبب کیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونه وریا. یو تازه سروې ښیي چې هیلری کلنټن د ډونالډ ټرمپ نه 11 پوینټه مخکې ده. د نظر د معلومولو یو تازه سروې چې پرون خبره شوې ده پکې ښودل شوې چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندید هیلری کلنټن د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نه 11 پوینټه مخکې ده. دغه سروې چې د انټرنټ د لارې د دوشنبې او جمعې تر ورځې پورې شوې ده، شپږ څلوېښت په سلو کې خلکو ویلي دي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې هیلری کلنټن او 4.8 په سلو کې ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکوي. 19.2 په سلو کې خلکو بیا ویلي دي چې هیڅ یو کاندید ته به رایه ورنکړي. په خپل جمهور رئیس باراک اوباما بیا د هیلری کلنټن سره د خپل ملاتړ اعلان کړی دی، خو جمهوری غوښتونکي بیا د ډونالډ ټرمپ د ویناګانو سره مخالفت لري. د دې ګوند یو غړي میټ ټرامپ چې په 2012 کال کې د ښاغلي اوباما په مقابل کې ولاړ و، ویلي دي چې په انتخاباتو کې نه هیلری کلنټن او نه هم ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکوي. امریکا شپږو هوایی شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د 16 وروسته د لومړي ځل لپاره کیوبا ته تجارتي پروازونه وکړي. د امریکا د ترانسپورت وزارت د جمعې په ورځ دغو امریکایي شرکتونو ته د پروازونو د اجازه د ورکولو اعلان وکړ. وزارت ویلي دی چې د دغو هوایی شرکتونو الوتکې به د کیوبا نښو ښارونو ته پروازونه کوي، خو پایتخت هوانا ته به نه ځي. د وزارت چارواکو ویلي دي چې د هوانا نړیوال هوایی ډګر ته د الوتکو د پروازونو په حق لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې، ځکه چې دغه هوایی ډګر ته په پروازونو سود زیات دی او د رقابت ادعاګانې هم پکې شته دي. د پروازونو د پیل کېدو اجازه تر اوسه د کیوبا حکومت نه ده ورکړې، خو د هوایی شرکتونو مسؤلین وایي ښایي چې په همدې راتلونکي مني کې به د هغوی پروازونه پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت واشنگتن کې د مخوستن 8:03 کې دا هم زموږ د دې خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان حکومت ویلي دي چې حکومت د طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط څلور اړخیزو خبرو په مقایسه بین الافغاني مذاکرات ته زیاته ترجیح ورکوي او ګټورې دي. پام وکړئ، د کابل زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
افغان حکومت وی وسلوال مخالفانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د سلور اړخیز بهیر پرتله بین الافغاني خبري ګټوري دي. د افغانستان د جمهوریت د وایم مرسیال شاه حسین مرتضوی امریکا غک سره په مرکه کې د سولې د سلور اړخیز بهیر د غونډو د پیل د غوښتنو پکړه د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د پنځم د ورځې سرګندون ته په جواب کې د پاکستان وغوښتل چې لومړی دي په غو ژمن عملو کې چې سلور اړخیز بهیر په غونډه کې پلی کلی ډول کړی دي.
بسیار خوب است که آقای سرتاج عزیز توافقنامه 4 جانبه که امضا کردن عملی
کرد. خاغلی مرتضوی ویل دیر خدا چې خاغلی سرتاج عزیز چې سلور الخیز هوکرلی کی لاسلیک کړي عملی کړي، او کله یې چې عملی کړي دا به د ښه نیت او باور رامنځته کېدو په برخه کې یو ښه ګام وي، خو په تعصب سره چې پاکستان د سلور الخیز بهیر هوکړې نه دي عملی کړي. د افغانستان د جمهوریت د وایم رسیال وایي چې د هوکړې له مخې پاکستان ته په کارو چې د هغو ډلو په خلاف اقدام وکړي چې سولې ته چمتو نه دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو امنیتي چارو سلاکار د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو سره د خبرو په وخت په افغانستان کې خبرې دغه هیواد د لانجې د پوځي هواري پر ځای یوازینی بدیل وګڼه، خو ټینګار یې وکړ چې دا هدف په څو ورځو او اونیو کې نشي ترلاسه کېدی. خاغلی عزیز ویل که پوځي لارې دا ستونزه هواریدای شوی، نو په تیرو 15 کلونو کې چې زرګونو بهرنیو پوځیانو په افغانستان کې شتون لري دا کار به کړی وي، خو دا کار ونه شو. سرتاج عزیز ویل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په اړه په دواړو خواوو کې د نظر یووالی نشته دی. هغه ویل چې افغان حکومت ته پیغام دادی چې صبر ولري او طالبانو ته داسې پیغام ورکړي چې هغوی دا وګڼي چې د سولې د خبرو او سلسله ترلاسه کولی شي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو امنیتي چارو سلاکار ویل چې ملا اختر محمد منصور په وجل کېدو سره د سولې بهیر ته زیان رسیدلی دی. د افغانستان د چارو کارپوهان د ګڼي چې افغانستان نور پاکستان ته د سولې د خبرو په نامه د نامعلوم وخت لپاره په انتظار نه شي پاتې کېدی. افغان حکومت هڅه کوي چې خپل وسلوالو مخالفانو سره د خبرو دروازه پرانیزي، خو د افغانستان د چارو یو کارپوه او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیدی امریکا غږ ته ویل چې پاکستان د افغانان ترمنځ د سولې په خبرو کې د خپل ځای ساتلو هڅه کوي.
افغانستان غواړي چې په هر قیمت کې افغانانو په منځ کې د همکاري او تفاهم مذاکره وشي، اما پاکستانیان په دې نظر دي چې هر مذاکره چې کېږي باید موږ پکې شریک اوسو، یعنې د پاکستان نقش پکې وي. سرتجزیز تلاش لري چې د پاکستان نقش ثابت پاتې شي، اما افغانان دا تلاش لري، یعنې افغانستان دا تلاش لري چې نور پاکستان باید فراموش شي د افغانانو په منځ کې. زما باور دا ده چې بهترین مذاکره دا ده چې هم افغانان پکې وي، هم طالبان وي، هم پاکستان وي، هم امریکا وي، حتی نور ګاونډیان له روس سره شروع تر ایران پورې در چین پورې چې یو لار به پیدا شي دا بهتر
وي. د افغانستان جمهوري ریاست هم وایي چې په اوس وخت کې دوی په بین الافغاني خبرو باندې ټینګار کوي. د جمهوري ریاست دویم مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې برخه کې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د روانو خبرو یادونه کوي او وایي چې د سولې شورا سره د اسلامي حزب د اساسو خبرو په ترڅ کې د سولې په یوه مسوده باندې هوکړه شوې ده.
کارهای دیگه هست که او هم به
زودی
حل خواهد شد.
خاقلی برتزه ویل یه اولر نور کارون لاپاتی دی چه اغا با هم جر حل شی خود روسا دو سوال علی شورا و اسلامی زب یه اولر مضبط کارون ترسر کردی. دوانستان دی جمهوری اصد دوان مراسیل دی اسلامی زب سر دو سوال پاک لده سرگندوانی پدا سیل که کری چی پا کابل که دی اسلامی زب دو پلاوی مشر ویلی چی دا ایزب لهم دو سوال علی شورا سر پا موافقه شوی ما ساوده که لابغان و پس خواه پی اولر مسلو وضاحت غوخته نکی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د طالبانو په خلاف په جنگ کې د افغانستان د حکومتي قواو او پولیسو سره د ملاتړ په غرض په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د رول پر خپل تشویق کړی دی، آیا دا به څه اغیزه ولري؟ زمنګ همکار زیبا خادم په دیاړه د افغانستان د پوز بخوانی جنرال عبد الواحد طاقت سره مرکه کړی دا.
درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو رول چې مخکې صرف د افغانستان د پوز او پولیسو روزنه او د روزنې په چارو کې همکاري و، دغه رول پراخه شو. د دې پراخیدل د امریکا جمهور رئیس اوباما تصویب کړل. منګه د دغه رول د پراخیدو د موثریت په باره کې او یا دغه د عواقب په باره کې چې څه عواقب به ولري، لږ مخکې د افغانستان د پخوانی نظامی صاحب منصب جنرال طاقت صاحب سره وغږیدو. طاقت صاحب، د اوباما د دغه امر یا د دغه تصویبیدلو نتیجه به سوي د ضرورت څه و چې هغه پخوانی رول بدل شو د امریکایي عسکرو، یعنی اوس به دوی هوایی ملاتړ کوي، اوس به دوی په ځمکه کې هم د افغانستان د عسکرو ملاتړ کوي، ولې دغه رول بدل شو؟
تقریبا 14 کالو 15 کالو د امریکا د نظامی حضور او په مجموع کې د ناتو نظامی حضور په براس کې امریکا او انګلیس قرار لري. دوی ونه سوې کړی چې د موږ ځواکونه د موږ امنیتي پورس امنیتي قواوې هغه کمیلي امنیت هغه پولیس دي یا ملي اردو افسرانو سرتیری دي هغه سی ونه سوې روزلای سی غوی مستقلانه د خپل هیواد نه دفاع وکړي. دا وی نه غوښتل کنه مصالحانه دفاع کولای شي، مګر کولای شي د خپل ټاټو بینه د خپل توامې ته ارزنه دفاع وکړو. موږ ته هغه تجهیزات نه راکړي، هغه وسایل سی موږ په کار کوم سی د مملکت لپاره دي، کوم سی د نظام لپاره دي، د پولیسي نظام، استخباراتي نظام او دفاعي نظام لپاره دي. هغه دوی موږ ته په اختیار کې نه راکړي. دوی دا یو کال هم چې د تعلیم او تربیې او د مسلکي زده کړو دندې په غاړه اخیستې وه، هغه هم د لزر یا د لزرو نه د کمو په شاوخوا کې افسرانو موجودیت په افغانستان کې، دا هم چندان نتیجه ورنه کړله. دلته جګړې زیاتې شولې، د موږ امنیتي ځواک ونه شوی کړلی چې دې جګړو په وړاندې مقاومت وکړي، دفاع وکړي. د کندوز سقوط یو دلیل، د هلمند ناورین بل دلیل، د بغلان په دې مشکلات بل، او په نورو سیمو کې خلک تښتول او د خلکو 40 کسه او 200 کسه او 500 کسه دې اختطاف. دا ټول هغه څوسه امریکایانو ته دا بهانه یا چانس بیرته په لاس کې ورکړي چې اوباما تصمیم نیسي خپل پوزیشن په افغانستان کې جګړیز شون پوزیشن خو لاره دا جګړیز شون یا جګړیز حالت خپل سرتیر راوړي خپل افسران راوړي او دلته د جګړې میدان ته هغه هم که په هوایي ډګر کې ده او هم که په زمینی ډګر کې ده یعنی هم په هوایي ځواک استعمالیږي هم زمینی د موږ د سربازانو افسرانو سره په ګډه بدوي عملیات کوي
دغه د امریکا د قواو یا د ناتو د قواو د هوایی عملیاتو ډیر رپورټونه را رسیدلی دي حالات تاسو په افغانستان کې ویلیدلیم دي او خپل امریکا هم په دې باندې پویده چې په افغانستان کې سومره ولس پکې وژل شو په دغه هوایی عملیاتو کې سومره سهو او خطا وشوي نو ځکه دا فیصله وشوه چې د امریکا عسكر د ناتو عسكر به بعد دینه په عملیاتو کې برخه ناخلي او یوازې د افغانستان عسكر به په عملیاتو کې برخه اخلي کچېرې ضرورت شي به دوی نه کومک غواړي اوس چې دغه رول بدل شو دوی به پکې برخه اخلي فکر کوي چې دا به د وسلوالو مخالفانو د دې حملو او جګړو د تشدد مخه ونیسي دغه یعنی دا جګړه به بند کړي شي تاسو فکر کوي ګټه به وکړي
نه ګټه نه کوي ډیر به خو وي چې دوی خپل دا جګړې او وظایف دې موږ او ځواکونه ته پریښوي موږ ځواکونه سمبال کړی وای په سلاو په وسلو تجهیزاتو موږ ارکان هربان لرو موږ جنگیالیان لرو موږ د راځي سره بلد یو موږ کولای شو ډیر خو جنگي کو او دوی په دغه بهانه د خپل نظامی حضور غځي
وس خو بنو د امریکا عسكر چې مخکې پوز او پولیس روزل په جبهو کې د افغانستان د عسكر سره موجود وي فکر کوي چې د دغه امریکایي عسكر موجودیت د افغانستان د قواو سره د افغانستان د قواو مورال او روحیه تقویه کولای شي
او که چیرته دوی فقط په لازمو شرایطو کې موږ سره هوایي کومک وکړي هغه یو تریوان د دې پورې د موږ د افسرانو سربازانو د مورال او د روحیه لپاره ښه خبره ده بغیر د دوی موجودیت د موږ سره ګډ په ځمکني عملیاتو کې ناوړه اغیزې لري دوی هغه څه کوي چې د موږ په سربازانو د موږ په افسرانو بد ولګيږي او د موږ د توپک خوله به دوی په طرف راوړي ځکه کورونو کې دوی خځې تلاشه کوي ځین نور کار نه کوي هغه د افغانستان د کلتور او فرهنګ نه ډېر لرې کارونه دي چې دوی اجرا کوي دا به د دې باعث چې موږ لښکر به دوی په خلاف سلا راپورته
کړي ډېره زیاته مننه جنرال صاحب عبدالواحد طاقت
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
پرون د جمعې په ورځ د مشهور امریکایي باکسر محمد علي د جنازې مراسم د کنټاکی په ایالت کې سرته ورسېدل نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال ریمون ټیلر پر رپورت کې واورئ چې روخان نورځي ته استا دراوري
په مسلمانانو کې کشویوي کسنی ټول محمد علي د ځان بولی او احترام ورته کوي حتی د محمد علي په جنازي کې هم د بیلابیل مذهبونو او طریقو خلک سره یو ځای سیوي دي پرون چې د محمد علي جنازه په اسلامي توګه د پټاټوبې د کنټکی د لویول په سیمه کې وسوه نو د نړۍ د بیلابیل برخونو مسلمانانو په کې ګډون وکړ د جنازې په پرونی مراسمو کې تر 14000 کسانو پورې برخه اخیستي وه رولا د امریکای مسلمانانو د وی ټولنې فعال ده
Because of him I think we stood a little taller and we held our head a little higher that he gave us pride in ourselves because he was such a strong advocate
دا غل لپاره د چیز مور سرونه لوردي هغه مشته ویاړه وبخشه دا ځکه چې هغه د امریکای مسلمانانو ډیر ملاتړ کاوه د کالیفورنیا نه یو بل امریکای مسلمان نادیه حسن ده چې لویول ته راغلی ده هغه وایي
Muhammad Ali never shied away from identifying as a
Muhammad Ali هیڅ وخت هم د خپل مسلمانۍ نه پشان سو هغه هر ځای ځان د مسلمان په نامه معرفي کاوه او په دې خاطر زه د ویاړ احساس کوم نادیه د محمد علي د جنازي مراسمو ته د کالیفورنیا راغلی ده هغه د خپل مرحوم پلار او کا پاساسي توپ د کار کړی دی د هغه کا او پلار علي پیژنده هغه ول چې د دې د پلار وکا پتیر علي لیوال وو چې د ژوند تر پایه په خپل اصول ولاړ وی بلتن چې د جنازي په مراسمو کې ګډون کړی د سودان راغلی دی هغه وای
We grew up with the beautiful name of Muhammad Ali. People used to say, if somebody very assertive...
موږ د محمد علي د ښکلي نوم سره لویان سوي یو. خلک به ویل که چیرې یو کس ډېر قاطع او پرېکړنده وي، نو دوی به ورته وویل چې ته فکر کوې چې محمد علي یې. دا د دې نمایندګي کوي چې هغه څومره په سودان کې په ځوانانو کې محبوبیت درلود. مجید په سودان کې زیږیدلی دی. هغه وایي چې سودان ته د علي سفر چې په 1981 کال کې یې وکړ، د هغه د ژوند تر ټولو خوږه خاطره ده. هغه وویل سودانیانو هغه د ځان باله. هر چیرې چې هغه ځي، خلک ادا کوي چې محمد علي د هغوی دی. د مدني حقوقو فعال جیسي جکسن وایي چې د علي قربانیو امریکایانو ته ګټه ورسوله.
These religions matter so much to some of the people around the world, and so the firm Ali is
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مذهبونه د ډیرو خلکو لپاره ډیر مفهوم لري، او د محمد علي ملاتړ د هغه د مذهب ملاتړ دی. په امریکا کې مسلمانانو د نژادي او مذهبي تبعیض خلاف په خپل مبارزه کې محمد علي خپل ملګری ګاڼه. امریکایي مسلمانانو د هغه مثال د یو داسې شخص په حیث ورکاوه چې دا په ثبوت ورسوي چې مسلمانانو د امریکا په ټولنه کې لوی نقش درلودلی دی. په دې کې شک نشته چې په امریکا کې به مسلمانان د نژادي او مذهبي تبعیض په خلاف په خپلې مبارزې کې د محمد علي ژوند او مبارزه د ځان لپاره مثال وګرځوي، او په دغه سره به خپلې مبارزې ته قوت ور وبخشي.
پرونی په دې برخه کې د مهمه خبرونو لنډی زاوري د سعودي عربستان او ملګر ملتونو ترمنځ ډیپلوماټیکي ستونزې مخ په زیاتېدو دي. د ملګر ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای سعودي عربستان پر فشار راوړی و چې نوم یې د هغه هیوادونو په لیست کې شامل نشي چې په جګړو کې ماشومان او زیانونه رسوي. بان کی مون خبري اعلان ته وویل دا د منلو وال نه ده چې زمونږ غړي هیوادونه د فشار نه کار واخلي. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویلی دی چې په تور بهره کې د امریکا د سمندري ځواکونو د کښتیو د داخلو ته به جواب وایي. وزارت دانی دی ویلی چې هغه به څه ډول جواب وایي خو وایي د امریکا دا کار په دې خطر کړی دی چې په وارسا کې د ناتو د غړي هیوادونو د مشرانو د عالی غونډې نه وړاندې جنجالونه پیدا کړي. په کابل کې د یوې مرستندوی موسسې یو هندۍ کارکونکي تښتول شوې ده. د امنیتي ادارو چارواکو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دا مېرمن د تایمنی پسمه کې د نامعلومو کسان لخوا تښتول شوې ده خو دغه چارواکو په دې حق له نور تفصيلات نه دی ورکړي. هندي مطبوعات بیا ویلي دي چې تښتول شوې مېرمن جودت دیسوز انومیږي او د اغا خان د موسسې سره کار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د اسرائیل د اقدام چې په تل ابیب کې د برید له وجې د فلسطینیانو د داخلو جوازونه فسخ کړي دي خای چې په ډلېزه توګه سزا ورکول وګڼل شي. ملګری ملتونه وایي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو پر اساس منع دی. د نظر د معلوماتو یو تازه سروې چې پرون خبره شوې پکې خودل شوې چې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د بهرنی چارو بخوانی وزیر او د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ نه یو لس پوینټ مخکې ده. او روسي خبردا چې امریکا شپږو هوایي شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره کیوبا ته تجارتي پروازونه وکړي. د امریکا د ترانسپورت وزارت د جمعې پر ورځ د امریکایي شرکتونو ته د پروازونو د اجازه د ورکولو اعلان وکړ. وزارت ویلي دی چې دغه هوایي شرکتونو الوتکې به د کیوبا نخو خارونو ته پروازونه کوي خو پایتخت هوانا ته به نه ځي. د وزارت چارواکو ویلي دی چې د هوانا نړیوال هوایي ډګر ته د الوتکو د پروازونو په حق له تر اوسه پریکړه نه ده شوې.
د افغانستان د څخرونو د هوا حالات د نن ورځې لپاره د سانتي ګراد په حساب په کابل کې نن د تودوخه لوړ درجه 22 او 29 درجه ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړ درجه 24 او 33 ده. په اسداباد کې د تودوخه لوړ درجه 24 او 33 ده. په قندهار کې د تودوخه لوړ درجه 24 او 28 ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړ درجه 24 او 28 ده. په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 22 درجه ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړ درجه 2 او 21 ده. په خرنه کې د تودوخه لوړ درجه 9 او 13 ده. په غزنی کې د تودوخه لوړ درجه 30 او 18 درجه ده. په میمنه کې د تودوخه لوړ درجه 40 او 21 ده. په زرنج کې د تودوخه لوړ درجه 23 او 30 ده. په قندوز کې د تودوخه لوړ درجه 24 او 28 ده. په خوست کې د تودوخه لوړ درجه 40 او 43 ده. او دلته په واشنگټن ډي سي کې د تودوخه لوړ درجه نن 30 او 40 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په سوژيبو کې پاتره رسیدي. د امریکا غږ آشنا راډیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته به حاضر یو. تاسو کولی شئ د خبرونه په انټرنیټ کې په voa.pashto.com واورئ.